مجلې خبريږي چې یوې لمبه نومیږي او پښتو ادبي غورځنګ خبروي. بل تکتون میږي چې د بلوچستان په انتون د پښتو ادبیاتو څنګه خبروي. دریم لیکنې ده چې د کوټي پښتو اکاډمي خبروي. او څلورمه مجله چې خال نومیږي تازه لومړی ګڼه په 343 مخونو کې له چاپ راوتلې ده. مسؤول مدیر لیکوال او شاعر محمود ایاز دی. محمود ایاز تر دې وړاندې هم د لیک او سکام په نومونو مجلې خپرې کړې دي. ایاز وایي هڅه به وکړي چې دا مجله د ادب لوستونکو لپاره د علمي مکتب بڼه خپله کړي او په خپلو پاڼو کې داسې څه خپاره کړي چې هم د لوستونکو علمي تنده ماته کړي او هم د هغوی فکري روزنه وکړي. د ښاغلي محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمود ایاز صاحب، په پښتو کې پخوا زیاتې ادبي مجلې خپرې دي، خو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې دغه اړتیا محسوسېدله چې یوه علمي ادبي مجله باید راووزي. تاسې هم له ډېر وخته دغه نیت درلود چې یوه ادبي مجله راوباسئ، او اوس هم دغه د ادبي مجله پیل کړې ده چې زما استا مخ ته پرته ده، او دغه مجله خال نومیږي. له نامه به یې پیل کړو چې د دې مجلې نوم خال ولې کښېښو؟
خبره دا ده چې زما خو له ډیر وخت داسې ارمان مې و چې باید په پښتو کې یوه ډیره ښه معیاري علمي فکری ادبي مجله باید چې خپره سي په پښتو کې یا ابتدایه وسي، چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو دپاره د یو مکتب کار وکړي، یعنې د هغوی علمي او فکري روزنه م وکړي. زه چې مطلب له دا ډیره وخته کومې ادبي مجلې زه وینم، نو حقیقت دا دی زه مطلب نه یم ځین مطمئن سوی. نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی، دا په عرب امارات کې د یو دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی. هغوی خال پښتو ادبي تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپلې ټولنې ته. ما د هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې، مال زه د ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم. نو په دې کې د خال ادبي تړون یو ملګری دی، نور قاسم قاسم، نو دغه ملګری له ما سره خبرې کې فیصله دا وکړه چې ادبي مجله به موږ شروع کړو، خو زموږ د ادبي مجلې مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي. نو دارنګه د دې مجلې نوم چې دی دوی خال تجویز کړی وي، او دا خال تورې زما خوښم دی او جمالیات هم پکښې دی. خیال چې خور سي په دنیا باندې محیط سي، چراغوند سي د لیلا د زنې خال سي، نو زما خیال دا دی چې د یو ادبي مجلې دپاره دا ښه نوم دی.
آیا صاحب، 15 کاله مخکې چې قند مجله، لار مجله، یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله، ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځنې کېدلی سي. څه فکر کوئ چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې، او اوس اسانتیاوې ډېرې دي، لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي، خو بیا هم ستاسو په نظر، ستاسو په مخ کې به چیلنج څه وي؟ چې آیا تاسو به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي، او ښې لیکنې به چاپ کړی سي؟
ګوره، تاسو د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستی، خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو. تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي، هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري، هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نه وي، تر هغو پورې دی ښه رساله نشي چلولی. ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و، په دا لمبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه، نو په هغه کې ما دا نقد هېڅ بې څه نه دی کړی. مال د افغانستان دا مجلې چې په دا A4 سایز کې چاپ شوي دي، مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته، هېڅ څوک بې فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وه بلې ته لګولی دی، ولې چې فرق نشته کې، ټول یو قسم دي. خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي، ډېر خواري غواړي، او د دې مجلې دپاره چې ما کومه خواري کښلې ده، د هغه دپاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه نیمه میاست زه به سم دم بې خوبه سوی یم. ما د دې دپاره کار کاوه، ما ویل چې دا زما اوله مجله ده، اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره، زه دا یم باید چې دا تر دې هم لوړه سي د معیار په حواله، نو ان شاء الله زب کوشش کوم د پښتو ادب ولستونکو ته ډیر شمایری مجله چې دا هغه زو دوی ته پلاس ور کوم او ان شاء الله هغه د علمی مکتب په هیڅ خپل رول لوبوي.
محمدایا صاحب معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې کوم وګورو تر موضوعات او شخصیات ډیر څېړل کیږي. په دې مجلو کې کوم ستونزې چې تاسو یاد کړی چې اکثر یا مدیران جدي نه وي د خپل کار ته په دغه مجلو کې له خپلوي او ملګرتیا ډیر کار اخیستل کیږي. تاسو به دغه دوت په خپل مجله کې بل دې سره خامخېږي چې تاسو خپل ملګري لیکوالان هم ست کدا غوي لیکنی او شعرونه معیاري نه وي تاسو به ځای ورکوي په مجله کې؟
په دې حواله به ان شاء الله تاسو زما رول ډیر مختلف وویني. لیک رساله ما چلوله نو ما به غزل خلکو را غوښته. په لیک رساله کې د شمس القمر اندیش دوه غزل رااله، د عبدالرؤف عارف یو غزل رااله، دا غي یو غزل شوه. د اندیش صاحب غزل ما ته خوند نه کیرا، ما د اندیش صاحب غزل نه کی خبره، د عبدالرؤف عارف کوم خبره کې. نو ما ته سید ګوهر مرحوم ویل خدای دې وبخشي، ما ته ویل ولته څه پیمانم لري د دالیک او د تخلیق د انتخاب د پاره کې نه لري، ما له ما سره خدغه پیمانه ده. نو ما دغه مثال ورکې د اندیش او د عبدالرؤف عارف غه ما ته شاباسي ویلي، ولکته دا رنګ کولای سي، یعنی دنیا لوی فیصله هم کولای سي، به ته مدیر جوړېدلی سي. که دا هغه لیک معیاري وي هغه به زما په مجله کې خپرېږي، که نه وي معیاري نه به خپرېږي. انشاءالله زه به دا کوشش کوم.
محمدایا صاحب په نورو ژبو کې یا په نورو نړۍ کې په نورو څانګو کې خو هرې برخې ته ځانګړې مجلې دوی لري، په سیاست کې د ماشومانو لپاره، د ښځو لپاره، خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو، نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هرې څانګې په هره برخه کې دوی شیان خپروي. په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم شته، د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم شته، تکلون هم پکې چاپ شوي دي. آیا شبه نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې ته د خپل مجله بېله کړې وای؟
اصل خبره دا ده، ستا خبره ډېره مهمه هم ده او ډېر غور طلب هم ده. مسله دا ده چې داسې موږ کولی نسو د نورو ژبو د ادبیاتو په حواله زموږ پښتو ژبه او د هغه ادبیات چې دي بیخي شاته دي. چې زه تا ته مثال د فارسي او د اردو ادب په اړه مطلب تا ته دوه مثال درکم، دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي. نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفې، له نفسیات، له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي. نو انشاءالله موږ به ودې ته نه ګورو چې دا مجله درې نیم سوه سفیده، دا مجله امکان لري چې دا شپږ سوه صفحې سي. نو انشاءالله بیا موږ به هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو.
آیا صاحب تاسو پوهیږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیاتو هم اغیز کړی دی؟ مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې ما اورېدلی دی چې اوس کوم شاعران دي هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو، نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستول نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل. اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده. خو تاسو دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوه دوه غزلې او دوه دوه نظمونه چاپ کړي دي، او د یو ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي ده ته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د ده مو لس غزلې چاپ کړي دي. څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي شي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي؟
یار که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی. په موږ کې بت پرستۍ دونی غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي، بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې ستایو په در نه یو خبر. هغه ښه شاعران دي ځکه یې ستایو. مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی، هیچ چا دا نه دی ویلي چې ولې ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی. کې مطلب ثابتول غواړي، په کوم خبرو چې ثابتوي په خبرو نه ثابتېږي. درویش درانی ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی څه لښه دی. اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي، زه بېکار شاعر کیم در عباس. اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دونی ښه شاعران دي، کله کله قسم دی زه فکر واخلم زیم له کومه ځای چې درویش انتها ده له هغه ځایه د هغه ابتدا شروع شوې ده. موږ خالد لکیری په کې رانیچ وایي پلان تنگی مو معنی بزیات بخام خامنم داغه خپل مقام دی لاغه من کار نکوم خو بهرال په ځوانانو کې ډېر شاعران دی او پاغه کې خو په نو ځوانانو کې خو ځینې دارنګ شاعران دی چې شاعری د مابعد جدیدیت د عقایدو او نظریات په تناظر کې مطلب پاغه باندې تنقیدي څېړنې لیکل کېدای سي ګوند د هغوی شاعري دونې مخته تللې ده ما چې دا هیواد شپون پیدا کړي ما دا د نټ شاعري ټوله پر لواړوله راواړوله یعنی یو یو سړی ما کاتی باقاعده ما په دغه کې هیواد شپون پیدا کړي زه تا ته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کرس پیژندی نه چې د کوم ځای دی څوک دی د افغانستان دی د جنوبي پښتونخوا دی د خیبر پښتونخوا دی نوم په خبر خو ما پیدا کی ما دا سړی تجویز کی د دې غنی د ش شاعر دپاره او ما په دا ادارې کې دا لیکلی دی چې په هر غن کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ش شاعر په حیث په دې غن کې خصوصي ګوشه واغ ترکو او دا خصوصي ګوشه به داغه د پاره یو ادبی ایوارډ وي نو درنګ ان شاء الله ک په پښتو زلمی لیکوالو کې شاب سن نگار و هم موږ به را بر سره کو کښه نقاد و هم موږ به را بر سره کو کښه محقق و هم موږ به را بر سره کو مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې ولوله پیدا شي چې هغه د لیک او تخلیک لپاره تشویق سي او راژوندې سي
آیا سب مخ کې چې ټولنیز رسنۍ نوې انټرنیټ نو نو کوم شان چې په چاپېدل لوستون کې هم ډېر لرل په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم شوی دی ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډېر اغېز کړی څه فکر کوي چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستون کې پیدا کړي
په دا ځای کې زل تاسو سره فکري اختلاف لرم هغه دا ده زم چې نت هر څونی په خلکو کې خور سي یا له نت سره خلک هر څونی زدي سي وتړل سي خو د کتاب اهمیت نه ختم کړي وس په دغه کې ځینې دارنګ غزل استه چې مل نټه ما خست دي خو په نټ کې دا غزل یو خوندې په دغه مجله کې بل خوندې دغه مطالعه چې ده داغه داخل را لړزوي باغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه و ادب ته سنجیده کوي زه دا درته هم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی
او اکثر مجلې په پښتو کې چاپېږي په دغه غټه کې چاپېږي د خال مجله په کتابي باندې چاپ شوی دا ولی
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرری کې په کتابتون کې دا خوندې کېدای سي په اسانه ولې د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي یا تری فور سایز ما ته خوند راکوي نو لازم ما دا وبلل کدا موږ په کتابي سایز کې خبره کو نو دا به بالکل داسې وي لکه کتاب لکه کتابونه چې سړی ژدي کنه په الماری کې سمبالې دی اسانه دي ا دې فور سایز چې کوم مجله وي دا غ سمبالې دی ما ته ګران دي زما په لایبرری کې ستا زه نه سم سمبالوالی
ورسته پښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې به وخت بندي سوي دي دوه لتون دي یو دای چې تر ټولو لمړی ستونزې د دوی مالی ستونزې چې پیسې ورته ونه لري چې نورې وچلي او بل د لیکنو د شو لیکنو پیدا کېدل وي آیا خال خو بل د ستونزې سره نه مخامخېږي
یار زما خدای یقین دی کچيري د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال د سنجیده وي کدا واقعي مجله وا او شم مجله وا او خلګو دا غشت چې پښتو کې دی او شم مجله یي او دا دی په پښو ودرېږي ان شاء الله لمر سره به خلک په خپل مرسته کوي ان شاء الله دا به نه بندیږي دا زما یقین دی
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
دا ادبی مجلې تیر با سونه مو د لنډې کیسې په اړه کې وو چې څنګه څه خبرې ور باندې وشوې د باسونو لړۍ ته مو دا ځل طنز انتخاب کړی دی په دې باس کې طنز لیکوال عبدالنافع مات را سره دی دوی به خپل تجربې را سره شریک کړي امات صاحب ستړی مس
خیر اوسه ژوند اوسه
طنزونه خو دې بیخي ډیر لیکلې دي دا اسانه لیکل کیږي که ګران
هغه څوک چې غواړي شتنزونه ولیکي یوازې طنزونه نه هر ادبي لیکنه که څوک غواړي چې په ښه کیفیت یې ولیکي نه یوازې داسې خپل رضایت او خوښه په نظر کې ونیسي بلکې د لوستونکو د مخاطبینو خوښه او ذوق هم په نظر کې ونیسي او په عینال کې ادبي اصول ځینې پرنسپونه دا هم مراد کې نو زما په نظر ډېر ګران کار دی
امات صاحب له تعریفه به شروع کو د طنز مختلف تعریفونه سوي دي. د خپل د تعریف په حصہ کې ما داسې یو جامع تعریف تروسه نه د مندلای ما شخصا البته چې ټول دی پیقانی سي. په شرق کې یو قسم تعریف کیږي، په غرب کې بل قسم تعریف کیږي، دا جنجالونه هم ست دي. تاسو څه ډول تعریفوي طنز؟
د هر علم په سپړلو په څړلو کې د تعریف برخې همیشه ډېره ګران او پیچلې. د طنز تعریف هم دغسې در واخله. په شرق کې په غرب کې د طنز لپاره په سلګونو تعریفونه وړاندې شوي دي، او د دې ټولو تعریفونو څېړل یا پر یوه تعریف باندې ټینګار کول هم ګرانه خبره ده. شاید د طنز پوهانو دپاره به دا موضوع تر یو حده د تحلیل وړ وي، خو د عام لوستونکو یا د اورېدونکو دپاره چې د ادب تیوري سره ډېر بلد نه دي، شاید هغه به په ابهام کې ولویږي. ما چې تر اوسه پورې د طنز په اړه څه تعریفونه لوستلي دي یا مې د طنز پوهانو سره
او پی قانې سوی
قانې سوی مو د ځینو طنز پوهانو سره مې په دې باندې بحث کړی دي. د دې ټولو تعریفونو ترمنځ دوه مشترک ټکي شته، چې هغه یو خندونکی وضعیت دی یا ظرافت، او بل انتقاد. یعنی د لیکنې د یو هنري لیکنې هغه سبک چې په هغه کې انتقاد د ظرافت په بڼه وړاندې شي او هدف یې پر اجتماعي ناخوالو باندې برید او د اجتماعي ناخوالو اصلاح وي، دا طنز دی.
احمد صاحب، دا خو به په دې وروستو کې دا کار سوی، یعنی طنز خو که هغه د ظرافت برخې ته وګورو دا خو نور چې بشر سته ده، نو خو بیا دغه شی سته. دغه انتقادي اړخ یې شاید داسې نه وي، دې ته بیا وروسته توجه سوي. طنز به یو تاریخ هم لري، یو څه د تاریخ په حصه کې راته ووایاست، یو بیا زموږ په ټولنه کې په کومو بڼو باندې دا موجود؟
پښتو ژبې ته طنز د لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي، د ریښې څخه معلومیږي، د عربي ژبې څخه راغلی دی، او د ترجمې د لارې غالباً تر زر کاله مخکې بن زید سروانی چې هغه د هلمند ولایت سروان کلا اوسیدونکی و، هغه د یو عراقي عالم یو عربي طنز په پښتو ژبه وژباړه چې خوشبختانه موږ په لاس کې لرو. که څه هم دا به د اوسني طنز معادل هغه په ټول پره توکي ونه لري، نه به انتقاد عمر جوړي، نه به اجتماعي او نه به ظرافت په هماغه اندازه یې، خو د طنز لومړنی څرک په پښتو کې لګول وسو. یعنی ولې سو چې لومړی طنز په پښتو کې هغه د عربي ژبې څخه ژباړه و، چې هغه د عراقي عالم ابن خلاد و چې مرحوم سروانی په ډیر روانه ژبه نظم په نظم باندې ژباړلی دی. دغه څخه راوروسته چې طنزونه لرو هغه هم د عربي او د فارسي ژبې په تقلید باندې لیکل شوي دي، خو په فارسي کې هم د طنز کلمه ډیره نه ده زړه. په خوا چې به انتقادونه کول په ظریفانه انداز باندې، هغه به اکثر د اجتماعي اصلاحاتو په جنت نه و، بلکې هغه به په افرادو باندې انتقاد و، هغه به حجب و. نو اکثر بخوانی طنزونه که وګورو دی د طنز په تله نه خیږي، هغه ته موږ حجویه ادب ویل سو، یا اکثر شعرونه دي حجویه شاعري ورته ویل سو. نو دا پړاو تقریبا په ټاپه درېدلی و. داسې یو شعر بېلګې موږ تر خوشحال بابا پورې نه لرو، خو د خوشحال بابا په دوره کې خپله د خوشحال بابا په شاعري کې د طنز ډېرې ښې قوي بېلګې لرو. البته خوشحال بابا بول باندې طنز نوم نه یې، یا به نه د طنز په نیت لیکلی، او نه به داسې یو غزل پیدا کړو، نه به داسې یو کتاب پیدا کړو چې مکمل دي طنز. خو کله کله د خوشحال بابا په یوه غزل کې، کله په قصیده کې، کله په بله کې، کله په بله کې د داسې بیتو او مصریو سره مخ کېدی چې د طنز په تور باندې پراخیږي. نو خوشحال بابا و طنز ته ډېره توجه کړې ده، او ما چې څونه خوشحال بابا څېړلې دي، د ښکارې شعور کړې دي. خوشحال بابا عالم سړی و، په دې باندې پوهېدی، د نورو ژبو ادبیات مطالعه کړی و، په تېر بیا د فارسي او د عربي ده. نو دغه څخه را وروسته که بیا نور مغو مخته راسو، بیا د غنی خان په شاعرۍ کې د طنز ډېر سرکونه داسې ډېرې ښې بېلګې لیدای سو، او د غنی خان بابا دې خواته چې راسو، نو شکر نن طنز په اړه مستقل آثار لرو، داسې لیکوال لرو چې خبر ژوند یې طنز ته ځانګړی کړی دی. نه یوازې دا چې لیکوالو ته طنز نن د لیکنې د یو جلا سبق په ډول معرفي سوی دی، بلکې لوستونکي هم نن ادبي ذوق یې لوړ سوی دی. طنز د نورو خندونکو توکو څخه جلا کولی شي.
همت صاحب، دا خو هغه ادبي شکل و چې تاسو خبرې ورباندې وکړې. د ولس ترمنځ کوم ډولونه و؟ یعنی چې طنز ته نږدې یا طنز ته ورته و، یای تنز تنز دی بللای سو یای شفای تنز بللای سو دا کوم ډولونه و چې پټولانه کې موجود او بل خپل تنز څه معنی
تنز عربی ژبه کلمه ده چې په لغت کې ناز کرشمه او نخروته ویل کیږي او په اصطلاح کې متاسته مخ کې ویل چې د لیکنې هغه ادبی سبک دی چې په هغه کې په هنرمندانه ډول یو انتقاد په ظریفانه شکل باندې وړاندې شي او په هغه کې برید سوی د ټولنې پر ناخوال او هدف د ټولنې اصلاحي ولسترازو مدیر ته په خاص خبرې سره نارمل کې ځنی ظریف خلق د لو د خلق بټوکیان بولله پایناتیان به بولله او چا په ساتیان بولله خو ولس د خپل ذوق د خپل برداشت سره سم پر دې باندې نمونه یې شو البته نمونه ډیر علمي نه و
یو موایل پایناتی ها
پایناتی و
د دې معنی څه ده پایناتی
پایناتی د کندهار په لهجه کې هغه څوک چې د خلکو توجه راړي خلق بخندي یا په خبرو یا په حرکتو باندې نو پایناتی فساتی ټوکی ناټکی دا به هغه ولسی خلق و چې دوی به ډیر ظریف خلق و د دې په خبرو کې به ډیر ظریف ټکی اجدل ډیر ظریفانه کیسې به دوی کولې په ټولنه کې به ډیر ظریف چکته پام کې د چاغه بدل چا نه ورته پام کې دي یعنی لکه سړی چې وایي چې د یو چا څخه دوربین یا مثلا ټلسکوپ کې د اسمان خواته ګوري هغه ستوري چې عوام خلک هیڅ نه ویني خو هغه څوک چې ټلسکوپ سره دی هغه ډېر لیر ستوري ویني او د ستوري ډېر غټ غټ ویني ډېر صافي ویني دا ظریف خلک هم په ولسی بندرونو کې بده د څه خبره وکړه چې خلکو ته بنوي هم و او یو د څه ټکته به خلکو ورپام کې چې د هیڅ چا ورته پام نه و په لومړي ګام کې به خلکو وخندل خو بیا د خندا په جریان کې او رسته به د ټولنې نه خوراتو مور پام سو د دې شفاعي تنز وایلی سو نو کې د هجو او د حزل څخه جلا کو هجو معمولا شخصي عقده چې څوک کولی دی چې څخه کسات اخلي هدف غاچی شخصي عقده او د یو فرد د مشخص شخص یا د کورنۍ توهین سپکاوی چې رښخندي کنه په چا ملند وي هغه کې کوم ظرافت یی خدا چې هدف اسلامي نو هغه ته تنز نو سواله یا دغه مثلا حزل کرا واخلو حزل کې پچکوي زیاتې چټیات زیاتې په هغه کې چې موږ وایو د شرم خبرې هغه د شرم خبرې به عدالت به بشرمي سره کیر معمولا پچ جبه کاری کوم هغه خلک خندي خونه دي تنز بل دریم شکل چې په ولس کې ډیر مروج دي تر اوسه هم هغه ټوکی دي ټوکی تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی یعنی ته ټوکی نو موږ په داستاني فورم کې بل کوچنی فورم لرونه نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولای شو د متوا په شکل نه ځکه چې دا سي ټوکی لرو چې ټکی په ټکی یا په تور باندې پر تنظیم ته وایلی شو دا سي ټوکی لرو چې ډیر قوي اجتماعي انتقاد لري ډیر قوي ظرافت لري او ډیر قوي اجتماعي پیغام لري په هغه کې د ټولنې ډیر لوی او ستري ناخوالې په نښه سوي دي خو بیا داسې ټوکی هم لرو چې هغه حجوي هغه په یو شخص باندې ول سوي په منطقه باندې په قوم باندې په ځینو قبایلو باندې په دربارونو باندې په ګروپونو په کورنۍ باندې کله کله حزل هم وي یعنی د ټوکی چې आवाज یې خنده ده لپاره نو دا ټوکی خپل د تنز یو شفاهي شکل دی چې په ولس کې مروج دی د شفاهي تنز بل شکل هم لري یو دا چې یو څوک تنز قوت لري یو ظریف سړی دی درون سړی هم دی ژبه یې ډېر هنري ده با شخصیت سړی هم دی یعنی با شخصیت دا معنی چې نه خپل سپک دی نه بل سپک دی دی غواړي په ټولنه کې په ناخوالو باندې برید وکړي د خپل ظریفانه ژبه په وسیله باندې اما دا زمينه نه ده مساعده دا د ژوند په خطر کې دی نو بیا د خپل ټوکی یا د خپل انتقاد د بل د درسه کې وایي چې سړی کې سکوله فلانی ویل چې شدا پچا داسې دی فلانی ویل چې زموږ خان داسې دی فلانی ویل چې دا وسنۍ وضعیت داسې دی د خپل ادرسې نو وای تم تنز دی خوشفای تنز یعنی مشخص لیکوال نه دی معلومه ادرسې نه دی معلوم په دې ورستی کې دا شفای تنز نه هم لور د اغزا کې چې د بیان ازاجنې دیکتاتوري په افغانستان کې د روسانو په وخت کې د سیو په ادبي کړي کې پولیسو باندې نو کې داسې خلک ډېر و چې په داغه په سیاست باندې به خپل انتقادونه د ټوکی په بڼه کول هغه به نور ته منسوب له حال چې دا بده خپل نظریات و بیا روس څخه زمينه مسایده سره به هغه ولیکل
خلاصه د دې راته وایست چې پولیس کې کوم ډولونه مندلای شو د تند
پولیس کې یو شفاهي تنظیم دی چاغه د ټوکی په شکل د خاجرات په شکل یو سړی دی یو خیالي کیسه جوړه کړې ده خدای ذات منسوب کړې وای یو وخت داسې په سفر کې اومه داسې روان سوم دا مې ولید الله هغه مې ولید هغه پکې کې یو خیالي کیسه ده د سفرنامه نه د سفر خاطره نه یو تنزي د تخیل په قوت باندې د خپل پیغامونه په خپل خاطر کې ځای پر ځای کړی یو دغه شفاهي شکل دی د تنز بل تمثيلي شکل دی ځینې کومیدانان ست په ولس کې پاره کې شزې شامل دي شزې په ودونه کې د نارینه کالي اغوندي د نارینه اغوندي خپل برتونه په طبي باندې تور کې لنګوټه وتړي ولکړه په لاس کې واخی د یو ظالم میړه تمثيل کې د یو ظالم پلار تمثيل کې چلوره د پیسو په مقابل کې کړې د خرڅ کړې ده دا تمثيلي یا د موسیقي سره د دایرو سره او یا امداسې شزې ورته چک چک کی او دته په کندهار کې ناټکوم وای او دا شد چې په دې کې ډیر مهارت لري دته ناټکيان وای دا نو دا یو خاص شزي یا خاص مهارت ولري یا په ځینې ودونه کې نارینه هم دا کار کوي نو په لاندې ویل سوچي په ولس کې د تانز دوه شکل لري یو شفاهي تانز دی او بل تمثيلي شکل دی چې هغه په ځینې شادو کې تمثيلي شي دا یې ورا خواته شفاهي تانز یو بل شکل هم لري چې هغه فولکلوریک شکل دی فولکلوریک تنزونه د فولکلور په قالبونو کې خوندې سوی دي هغه یا د نقل په شکل کې دي یا که منظوم فورمونو ته ولاړ سو د لنډي په شکل کې دي د اتان د نارو په شکل کې دي د غسی د نور ولسی سندرو په شکل باندې خوندې سوی دي یعنی کله چې ما مخکې تنز یو سب کوبلې نو مش په خپل ولسی ادب کې داسې اثر هم لري چې هغه تنزی سبک باندې برابر لیکل سوی دي
ډیر مننه د کوم تعریف د تنز چې تاسو قانې کړی یاست کله چې هغه امر ته وایي
هیڅ یو تعریف ما نه قانې کی او نه زه خپل یو د تنز لپاره مشخص تعریف لرم خو ټول تعریفات چې ملوست دي د ټولو تعریفاتو ترمنځ ما دوه مشترک ټکي پیدا کړی دي چې یو ظرافت دی یعنی خندونکي وضعیت او بل انتقاد دی دلته ظرافت د انتقاد لپاره یو وسیله ده د دې لپاره چې انتقاد تر ځای ورسي انتقاد وبر شي جالب کی هنري کی ویزلی نو د ظرافت څخه کار اخستل کیږي یعنی لکه د ورو جرنګ د ورو جرنګ په خوند کې هیڅ نه اضافه کی اما هغه څوک چې خوري د معلومات وجود ډیر وراوړي شخونور کی اشتها یې پاري نو د ظرافتوم په تنس کې د لوستون کې د اشتها د پاره د شوق د پاره کارول کیږي او هدف اصلاح ده
مهرباني کوم ده
ژوند دې اوس خیر اوسه